السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه کې به ووري چې د طالبانو حکومت وایي چې بانکي سیستم یې ژغورلی او د سقوط په اړه یې اندېښنې بې ځایه دي. دا وروسته راځي، خو پایل پر خبرونه کوو. امریکا افغانستان کې د داعش پر مالی ملاتړ کوونکي بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل، او د پاکستان صدر اعظم ویلي هند کولی شي د دوی له خاورې افغانستان ته مرستې ورسوي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون دوشنبه پر هغه کاس چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ته د مالی اسانتیاو په برابرولو توراندې بندیزونه ولګول. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د امریکا خزانه وزارت ویل چې عصمت الله خلوزای په تور لیست کې شامل کړي، ځکه هغه تورن شوی چې په ترکیه کې د حوالی په نوم د پیسو د لیږدولو د وی غیر قانوني شبکې لارې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ته مالی مرستې استولې. د خزانه وزارت د غراز درې تنه نور هم چې نمونه نه دی په ډاګه شوی، په افغانستان کې د داعش ډلې د مشرانو په توګه د حقوقي د رول په خاطر د ځانګړو نړیوالو تورستانو په لیست کې شامل کړي دي. د دې وزارت د بهرنۍ اجتماعي د کنټرول د برخي مسول اندریا گا کی وویل دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې امریکا د داعش په وړاندې جدي دی او نه پرېږدي چې غړي یې له نړیوال مالي سیستم څخه په استفادې په افغانستان او له هغه ورهاخوا د تورستي فعالیتونو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل. د دوی په نوې ګمارنه کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټول مولایان او ملایان دي او د طالبانو نږدې کسان. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس شوی، شهاب الدین دلاور د قانونو او محمد عباس اخند د حوادثو ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوی دي. پنځه ویشت نور اګمارنې بیا د وزارتونو مرستیالۍ او د نورو ادارو او ریاستونو مشرتابه ته شوې دي. پر طالبانو تل دا نیوکه کېږي چې ګمارنه کې د ټول شمولۍ اصل په پام کې نه نیسي او تر ډیره هغه کسان ګماري چې یوازې دیني زده کړې کړي وي. طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي د دوی په کابینه کې د هر قوم استاد شته او داسې کسان هم پکې دي چې پر دیني زده کړو سربیره نورې مسلکي زده کړې هم لري. اروپای ټولنې د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې له کډوالو څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون دوشنبه د افغانستان پر شمالي ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د هغه څخه مخه دی ونیسي چې د بلاروس د چارواکو له لوري د سیاسي هدفونو لپاره د کډوالو ناوړه استفاده وبلله. یو شمیر پخوانی افغان پوځیان چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په هند کې پاتې دي له خپل نامعلوم برخلیک څخه سر ټکوي. د فانوس په نوم یو پخوانی پوځي تیره شپه ناوخته له نوې ډیلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغلته د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دروازې ور ټکولي، خو چای غم نه دی خوړلی.
موږ له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړې. هغوی راته وویل چې کوم ځانګړی پروګرام نه لري چې راسره مرسته وکړي. نمونه مو لیکو، کارت درکوو او نتیجې ته په تمه اوسئ.
د ښاغلي فانوس په وینا د دوی شمیر شاوخوا 200 کسانو ته رسیږي چې پکې په لسګونو هغه پوځیان هم شامل دي چې د پخواني حکومت لخوا هند ته د روزنې لپاره استول شوي وو او د روزنې له بشپړېدو مخکې کابل د طالبانو لاسته ولوید. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین وایي د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دوی روغتیايي وسایل او درمل په خلاصي دودي او کور سره جرم مرسته ونه شي نو نشي کولای چې نور ناروغان ومني. ښاغلی رښتین پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې د هیلت نت له موسسې سره چې له دوی سره مرسته کوله موجوده قرارداد پرون دوشنبه پای ته ورسید.
تر اوسه پورې WHO موږ سره عملی همکاري نه کړو، خو ولې وادي کړی چې نن یې حکم راغلی و او دی ویلی مون کوشش کوو چې دیتا یو د حل لار پیدا کړو او موږ تاسو ته سپور.
تر دې مخکې هم د دې روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یوازینی روغتون دی، مسولانو او روغتیا پالانو د درملو، اکسیجن او روغتیایي تجهیزاتو ترڅنګ د خپل تنخواه د نه ورکړې شکایتونه کړي وو. په کابل کې د متحده عربی اماراتو د سفارت له بیا پرانستل کېدو وروسته سعودي عربستان هم غواړي چې خپل سفارت پرانیزي. عربي رسنیو پرون خبر ورکړ چې سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت له بندولو درې میاشتې وروسته په دې غور کوي چې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته اکثرو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او لا هم هیڅ لویدیز هیواد خپل سفارت په کابل کې نه دی پرانیستی، خو جرمني لیوالتیا ښودلې چې ژر به خپل سفارت بیرته پرانیزي. امریکا خپل سفارت د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدولې، خو د یوې موافقې له مخې چې تېره اونۍ د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په واشنگټن کې لاسلیک شوه، په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماتیکې ګټې به قطر خوندي کوي او دا هیواد د امریکا لپاره د قونسلګرۍ چارو یوه څانګه په کابل کې په خپل سفارت کې دننه پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې حکومت به هند ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته بشري مرستې ولیږي. هند مخکې ویلي وو چې که پاکستان اجازه ورکړي د دغه هیواد له لارې به افغانستان ته 50,000 ټنه غنم واستوي. او د بحرین د کورنۍ چارو وزارت پرون د شمیر ملیشو د نیولو او له ایران څخه د ورول شو چاودیدونکو موادو او وسلو د کشف خبر ورکړ. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پانه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په ایران کې له تروریستي ډلو سره تړاو او د بهرني اتباعو د امنیت پر ضد روسي عملیات پلان کړي وو. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو کسانو د شمیر او د کشف کړیو وسلو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. بحرین په 2011 کال کې د عرب پسرلی د پاتونونو پر مهال ایران د بحرینی شیعاګانو په ملاتړ تورن کړی وو. تیر کال هم بحرین اعلان وکړ چې یو تروریستي حمله یې چې د ایران سپاهی پاسداران طرحه کړې وه ناکامه کړې ده. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم ومومئ او هم واوری. ازادي رادیو .com آدرس دی. راځو د خبرونې خبری برخې ته. د طالبانو حکومت وایي د بانکونو د سقوط خطر اوس لری شوی او هیوادوال د ډیر د مسالې ته اندېښمن نه وي. دوی دا ډاډ یو ورځ وروسته تر دې ورکوي چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بانکي سیستم د سقوط او پر ټولنې د ناوړه اغیز خبرداري ورکړ. د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې یو ان ډی پی پرون د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې وه. تفصیل له نوریاس نوریا ورو.
د طالبانو د حکومت چارواکي د ملګرو ملتونو د یوې مرستندوی ادارې د هغه خبرداري په غبرګون کې چې د افغانستان د بانکي سیستم سقوط به ډیر ناوړه نتایج ولري وایي. دوی د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی پرون دوشنبه په یو راپور کې وویل د بانکي سیستم سقوط به د اقتصادي زیان تر څنګ د ټولنې لپاره ډېرې منفي پایلې ولري. په راپور کې ویل شوي د مالي او بانکي سیستم بیا فعالېدل چې هر څومره وخت نیسي د نړیوال بازار له لوري پرې د باور نشتوالي ته په پام یې هماغومره رغونه هم اوږدېږي. یو ان ډی پی ویلي د دغه ویجاړي ترمیم به ستونزمن وي او ښایي لسیزې وخت ونیسي. خو د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له هماغه اوله د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره یو مهم کار چې دوی کړی د اقتصادي بورډ په مشوره له بانکونو د زیاتو پیسو پر ایستلو د محدودیت لګولو. نوموړي زیاته کړه
بانک ته پرې نه ښودل پیسې څوک یې وارو باسي ځکه ته ویره خپره وه د ناغه پانګوالو یا هغه چا چې پیسې بانک کې درلودې داسې له حقیقت لرې ویرې سره مخ شول لکه د تېښتې په حال کې چې دوی ځینې ویرې
خاغلی مجاهد وای اوس کورنی عواید هم په بانکونو کې جمع شوی او تریوی اندازې پورې خپل کورنی التیاوی پر پوره کولای شي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د دولتي ادارو په لسګونو زره کارکوونکو له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي او خلک له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د اګوست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې او نړیوال وجهي صندوق IMF او نړیوال بانک هم د $100 مرسته بنده کړې ده. د یو فعال بانکي سیستم د نشټوالي له امله افغانستان ته د نغدو پیسو په لیږد کې ستونزې د ملګرو ملتونو ډېرې مرستندوی ادارې په دې هیواد کې په میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو په رسولو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخې کړي دي. یو ان ډی پی وای د بشر دوستانه او نورو بنسټیزو پروګرامونو د دوام لپاره دې ته اړتیا ده چې لږ تر لږه د سوداګرۍ بانکي سیستم وساتل شي. خو ښاغلی مجاهد خلکو ته ډاډ ورکوي چې اقتصاد ورو ورو د ښه کېدو په حال کې دی او د بانکونو د سقوط خطر لري شوی دی.
نو د بهبود په لور باندې ګامونه اخلو، انشاءالله چې اوس د سقوط احتمال نشته. او دغه نهادونه چې کله کله داسې خبرې کوي، هغوی د پروپاګند او تبلیغاتو له وجې دا وایي، خو واقعیت نه لري. موږ اطمینان ورکړو خپلو خلکو ته، سرمایهګزارو ته، تجارانو او هېوادوالو ته چې بانکونه سقوط نه کوي او بانکونه ژغورل شوي دي.
افغانستان چې اقتصاد یې په پخواني حکومت کې تر ډېره د نړیوالو پر مالي مرستو متکي و، وقت د طالبانو پر رسېدو سره ډېر ځپل شوی او د بشپړ سقوط خبرداری هم ورکړل شوی دی. د پیسو نړیوال وجهي صندوق اټکل کړی چې سږ مالي کال به د افغانستان اقتصاد 10% له رکود سره مخامخ شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د دې خبرونې خبری برخه همدومره و چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې شو. وړاندې درته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په دې خبرونه کې تر ډېره په ادبي او فرهنګي مسایلو بحثونه کیږي، خو مخکې تر دې راځي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې مقالې او تبصرې واورو. احمد تکل د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې کتلې دي.
یو ایس ای ټوډی ورځپاڼه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په اړه خپل راپور د مینې سادات په نوم د هغې نجلۍ په کیسه پیلوي چې هر ورځ د سهار په 6 بجو له خوبه راپاڅیږي، د ښوونځي جامې او حجاب اغوندي، ځان د طالبانو د تیرو سترګو مقابلې ته چمتو کوي او په ویره ویره خو په آرامو ګامونو پر هغه واټ روانېږي چې له بې حجابه نارینه و ډک دی. مینه د تعلیم لپاره چې واکمن حکومت بندیز پرې لګولی په پټه روانه ده. یو ایس ای ټوډی لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې وروسته د ډیری افغان نجونو لپاره د منځنۍ او لیسې د دورو ښوونځي بند دي او یوازې هلکان او نارینه ښوونکي ښوونځیو ته ځي. 14 کلنه مینه د زده کړې لپاره خطر پر ځان مني، خو دا هغې لیسې ته چې پخوا تلل نه بلکې له یو شمېر همزولو نجونو سره یو خصوصي ښوونځي ته ځي. ورځپاڼې په امنیتي دلایلو د ښوونځي موقعیت نه دی ښودلی او پر مینې هم مستعار نوم ایښی دی. یو ایس ای ټوډی د مطلب په دوام کې د مینې خبرې نقل کړي دي چې وایي په 21مه پیړۍ کې نړۍ د اقلیمي بدلون، ټکنالوژۍ او ساینس په څیر پر مهمو مسایلو تمرکز کوي، خو په افغانستان کې لا هم بحث پر دې دی چې نجونې د تعلیم لیاقت لري که نه او دا چې د نجونو جامې باید څه ډول وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا اټکل چې څو نجونې په پټو ښوونځیو کې درس وایي ګران کار دی، خو شمېر یې ډېر لږ دی او زده کوونکي او ښوونکي یو شان له دې ویریږي چې په دې اړه ډېر معلومات ورکړي. ګارډین ورځپاڼې د خپلې وروستۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي دي چې افغانستان په چټکۍ سره په یو ناورین د بدلېدو په حال کې دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد ړنګ شوی او د غذایي موادو بیې لوړې شوي، افغانان احساس کوي چې خیانت ورسره شوی. ګارډین لیکي دا احساس ډېر عجیب نه دی ځکه په افغانستان کې بحران مخ په زیاتېدو دی، خو د نړیوالو پاملرنه له دې هېواده اوښتې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې افغانانو سکال په ډېره تیاره کې تیر کړ، خو اوس چې ژمی را روان دی دا تیاره لا زیاتېږي. ګارډین د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د هغه وروستي راپور یادونه کوي چې له مخې د افغانستان نږدې 23 میلیون وګړي به د پسرلي تر رارسېدو پورې د خوړو له کمښت او یا د غذایي موادو د ناامنۍ له سخت حالت سره مخامخ شي. د راپور له مخې د افغانستان اقتصاد چې په تیرو 2 لسیزو کې تر ډېره په بهرنیو مرستو متکي و او هسې هم اوږدې جګړې د کورونا وبا او سختې وچکالۍ ځپلی، د زمري په 24مه پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته په 30 کې 40 کمزوری شوی دی. ګارډین لیکي چې د افغانستان نفوس اوس زیات شوی، د سوانګ او د اړتیا وړ نورو لومړنیو موادو بیې په 15% لوړې شوي چې له دې سره په ځانګړي ډول ښځې ډېرې زیانمنې شوي. په داسې یو حالت کې ورځپاڼه سپارښتنه کوي چې امریکا او د امریکا متحدان باید هغه پیسې چې له افغانانو سره د بشري مرستې لپاره یې د هغو ژمنه کړې ملګرو ملتونو ته وسپاري. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو فعالیت له خنډ سره مخامخ دی ځکه په افغانستان کې د بانکي سیستم د شنډېدو له وجې خپلو صحاوي کارکوونکو ته معاشونه نشي ورکولی. په همدې دلیل ګارډین لیکي ځینې کسان استدلال کوي چې د افغانستان د نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمنیو د ازادولو وخت را رسېدلی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مارګلې په لمنو کې د راټوکېدلې شاعر اقبال حسین افکار د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه له نوموړي سره مرکه لرو. د ادبیاتو د ارزښت په اړه به خبرې واوري. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په کندهار کې د علامه عبدالشکور رشاد د سلمی کلیزی په مناسبت علمی سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کندهار پوهنتون استادانو او ګڼو فرهنګیانو ګډون کړی و چې د ارواښاد علامه رشاد د علمی او ادبي فعالیتونو په اړه ویناوې او مقالې واورولې. په دې سیمینار کې علامه رشاد ته د پښتو ادب د شپږم ستوري لقب هم ورکړل شو. شاعر، لیکوال او څېړونکی اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد د 1300 کال په لړم یا اقرب نیاز کې په کندهار کې زیږیدلی و او د 1303 یوم کال په قوس یا لندۍ میاز کې په کابل کې وفات شو. د افغانستان رسنیز بنسټ په رسمي ډول خپل فعالیتونه پیل کړل. د پنځشنبه په ورځ په یو ناسته کې چې خبریالانو هم پکې ګډون کړی و، د افغانستان رسنیز بنسټ مشر ابوذر سارم سرپلی وویل تر دې مخکې ډیرو کسانو او بنسټونو د خبریالانو په نوم سوء استفاده کولې، په همدې خاطر یې دا بنسټ جوړ کړ چې د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي. د یاد بنسټ په پرانیستو غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وسوه چې اطلاعاتو ته دې د لاسرسي قانون جوړ او پلی دی کړي او خبریالانو ته دې په وخت معلومات ورکړي. د افغانستان رسنیز بنسټ داسې مهال خپل کار پیلوي چې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د ډیرو رسنیو فعالیتونه درېدلي او ګڼ شمېر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. تیرونی په پکتیا او هرات ولایتونو کې مشاعره وسوي. د پکتیا مرکز ګردیز په جوړه شوی مشاعره کې لسګونو شاعرانو برخه اخیستې و چې لروانو حالاتو متاثر او سولې ته لیکل شوی شعرونه یې ګډونوال ته واورول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ویلي د دې مشاعرو لړۍ به ولسوالیو ته هم وغځوي. بلخوا په هرات کې هم تیرونی مشاعره سوې ده چې ډیرو شاعرانو پکې ګډون کړی و. دا مشاعره د ځوانانو نو د رفاه ټولنې په قربتوب او هڅو جوړه شوې وه.
اقبال حسین افکار په مردان کې زیږیدلی، شاعری او لیکوالي کړې او کتابونه چاپ دي. دا لیکلو ترڅنګ په اسلام آباد او پېښور کې فرهنګي فعالیتونه هم کوي او په اسلام آباد کې پښتو ادبي ټولنه هم لري. له اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپل ادبي سفر په اړه معلومات راکوي.
اقبال حسین افکار چیرینو خود پختو یو ملنگ دی. زما په مردان کې چیرینو ز پیدایم او سه په خټه باندې با جوړایم او بیا با جوړو کې سلارزم بیا د ملازمت په کې و سرکاري وظیفه مرګلې په کنده واړولو اسلام آباد هغې کې په کال 1981 کې زه هلته لاړم. هلته پښتون ورولي او ټولنیز تنظیمو خو هغې کې ملګرو وی چې یاره ته پکې یو ادبي جرګه جوړه کا. نو هغې کې ما کار وکړو او بیا د هغې نه وروسته چې رینو مونږ به هسې یو ملګري راټولېدو او په کال 1986 کې مونږ په باقاعده توګه پښتو ادبي سوسایټي ما سره په هغې کې محترم شفق صاحب زموږ مشر شاعر دی، ادیب دی او غنی خټک صاحب، نذیر الحق کریم، عنایت الله ضیا، عبدالهادي معیار دا زموږ سره په دغې ملګر دا کې کومک وکړو او دغه تنظیم چېرین اوسه پورې هغه ودان نه ډېر لوی لوی ستر سر سیمینارونه وکړو، کتابونه یې چاپ کړو او اوس هم لګیا دی کار کوي. زما کتابونه شدی یو د مارګلی پلمن کې د پښتنو هلی زلی او یو د شم بابر د خپل فن پاینه کې بل د خوشحال او رحمان دا خوشحال او رحمان جرینو دا دواړه کتابونه دا مرتبی دي. دا مونږ سیمینارونه کړو هغې کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي خوشحال رحمان او شم بابر د خپل فن پاینه کې بل دغه مارګلی لمن کې د پښتنو علی زلی په دې کې یو مقاله را او د هغې سره بیا شرینو رودادونه دي د مختلف زمون د کمې تنقیدي غونډې چې شوي نو هغې رودادونه دي او بل زما شعري مجموعه چې رنو هغه دی د بیدیا سپرلی نو هغې پسې په 2016 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور نو هغې کې جرینو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی یم او هغې بیا ما رپورتاجونه لیکلي د ادبي دستورو نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی او زمونږ مشرانو او څونه شاعران دیبان جرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې ری خطونه دي مشرانو اوس مړه دي لکه حمزه صاحب خط دی را سره قلندر مومند صاحب دی ایوب صابر صاحب دی تقویم صاحب دی راجولی شاه صاحب دی داسې بیا رضوانان هم دي را سره نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ماته یاد دی او زما اکثر خوښي زه یې ویم نو هغه داسې ری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو تا د محبت په خار یرغل وکړو او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې بیا دې کار په توره شپه د غل وکړو او گل جانان ډیر درته مختوری یو گل جانان ډیر درته مختوری یو سر سنم سستا د اور بلو کو او سګی لبز در کی وانو کړم کار خود پر دور سره خپل کو او تور شپیلا تور شوی وحشت کی شوی تور شپیلا تور شوی وحشت کی شوی زړکی می ارمان چې د کابل وکړو ولې د نظر په بل واړو مونږ خو هرکلی درته په ګلو کړو او مونږ درته افکار په لاره نوستي دي تاسو په یارانو کلک تللو کړو.
افکار صاحب تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې؟
دې کې دواړه دي خو د قام چې ری هغه زیاتې دي او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دن او دغې که نه نو هغه هم شته د کام شیرینو کام خو چې په درد باندې څوک درمن نه وي نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو که نه
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کېږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي د خپل زړه خبرې وکړي نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کېږي یا ډېر زیات له چاپېریاله متاثره کېږي هغه د خپل ځان بیان یې پاتې کېږي؟
نه داسې نه ده دا خو داسې ده که نه چې یو خارج او یو داخل نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې درد چې هر چرته وي که نه هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم که نه او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کړم که نه نو درد هغه کیفیت چې ری نو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکړم. دې کې بیا یو داسې خبره هم کېږي دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي که نه څونه سیزونه چې دي دا ځناور دي د دې ټولو روحونه دي نو د دې دا روح چې ری نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې ری نو تحلیل شي نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري انزورګری نو دی چې کم نه نو هغه روح هغه د درد د کیفیت سره د مختلفو روحونو او د خپل روح هغه په غفن کې دی کی نو هغه روح کول نور انسانانو په ریکینو اغي هغه شی احساس لکه ښه ښه شعر چې یا ښه سندرغاړي واس کې هغه دردي د روح اظهار جب ورکی کنه موسیقار ولا موسیقي په هغه ورکی نو هغه شی چې نو مطلب چې کم خفن کاری نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار جب ورکی
کچاري وقتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدی شي یعنی که موږ ګورو ډېر ظلمي شاعران دي چې د حالات خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي خواخوږي دې ورسره پیدا شي
نو دا سره چې اوس دی کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیات تر چیرې نو زما چې کم نظر دی نو هغه لوست نه کوي په کار دی چې هغه د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو کنه بیا زمونږ دغه شو امید بابا شو کاظم خان شهدا شو کنه علی خان شو دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي بیا د جدید دور کوم موږ سره ډېر ښه شاعران دي کنه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی کلندر مومند دی کنه دغه شان نورم ډېر شي او دلته زمونږ په دې خوا سلیمان لایک صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب کنه او دا کاروان دی نو ډیر شاعران دي خخه دلته بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبی خوا کې درویش صاحب دی کنه دا نوې ځوانان له پکار دي چې ردی استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دی ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتی او په اونری چوکاټ کې چېرن دا خبره زه څنګه بیانولی شم کنه
اوس کا یو غزل راته وایې
نو ډیره مننه دا غزل ستا ستا په غم کې تو یو ما خپل وخ کې په خیراج کې در کوم خپل وخ کې او لیونی د محبت ګوته په غاختی لیونی د محبت ګوته په غاختی ستا په جون قربانو ما خپل وخ کې او ستا د هجر په دې تکه تور شپه کې ستا د هجر په دې تکه تور شپه کې لکه شمع بلو ما خپل وخ کې او څوک خبر دی په ګوګل د نن نظرنا څوک خبر دی په ګوګل د نن نظرنا او په لیمو چې زنګو ما خپل وخ کې او خدای سیال میکړه د سیالو سره سیاله پس وکړه کې وروم خپل وخ کې او زخه نور د سحر نه یم شاعر يم زخه نور د سحر نه یم شاعر يم چې د ګل به له وم خپل وخ کې او زه د جون په لار روان يم افکارا زه د جون په لار روان يم افکارا که فکر خوروم خپل وخ کې
افکار سبیو پختنو یو شعر بل به هم در ناورو یو خبره تاسو مخ کې وکړه چې ځوانان دي کلاسیک او وسنی ښه شاعران ولولي خو دوی چې کله دال ولي څنګه کوي شي چې دوی د دوغه شاعرانو تر ډیر تاثیر لاندې را نشي یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لار لاړ شي او دوی خپل لار پیدا نکړي
دا ستړي خلک زبردست پختنه ده واقعتن دا سره چې اری دغه لوسته چې کوم کی کنه هغه په خپل دنه چېغه جذب کی کنه نو بیا دې هغه داغه نکل نکل لکه اوس پرسکا یو استاد شاعر دی نو هغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې هغه پازمکه کې او ماغه خیالي کنه نو دا مطلب چې ځمکه کفرس که آقا در کهی نادی ورسره اووی چیره دا پلانی استاز پلانی دا پزمکه که ده او خیال دیر آقا سرم نوی کنه نو کفر اس که خیال هغه سره نوی نه وي او هغه سره الفاظ نوی هنر ور سره نه وي لکه هنر بیا ور سره صرف دغه کتابونه نه وي په کار داره چې هغه د فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي دي ډېر ښه کتابونه دي اوس پښتو کې م شته کنه نوی زلمی تعلیم یافته هغه شوي او ډېر ښه کتابونه لیکلي نو باید چې دغه کتابونه ولولي نو هغې د فن باره کې چرینو لکه اوس مشتاق مجرو یو کتاب لیکلی دی زرکانه د هغه هم د شعر په باره کې پوره دغه یو ډېر آسان کتاب دی بل کتاب چې دی نو هغه الان کې راغې کې راغه ډېر سیزونه خو داره چې هغه کتاب بنده وګوري ساهو پښتو نو هغې سره دغه پښتو به کم از کم هغه صحیح لیکي که نه نو دغه سیزونه دي چې دا زموږ ځوانان لږ دغه کوي هر څه په چیرینو په محنت کېږي چې محنت وکړي نو هغه ښه شعر به لیکي ښه افسانه بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دې حاصل کړي او نثر ته چې دی ښه افسانه دې ولیکي ناول دې ولیکي د دې سیزونو پښتو کې ډېر ضرورت دی او خلک یې نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر چې دی نو چې د شعر هم کېږي خو چې ښه شعر یي او هغه هم خلک ګوري خو دا ده چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته ده پام یې زیات دی
په پای کې که یو بل غزل راواوروئ
بس دا یو بل غزل دی ته هم پښتنه شه زه پښتون یم ته هم پښتنه شه زه پښتون یم مینه 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 شه مجنون یم ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګلې ته سپوږمۍ زه سباون یم او سوری در سره په لار روان یم سوری در سره په لار روان یم زه خو ستا ملګری نن پرون یم او سنگ به مان پاتې ته په لاره شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم او غم زما ملګری د ژوندون دی یار غم زما ملګری د ژوندون دی یار او پرېږده چې زه پروت په میږتون یم غم زما ملګری د ژوندون دی یار پرېږده چې زه پروت په میږتون یم او نور به د سحر ګلې سنگ وینم نور به د سحر ګل سنگ وینم ورک چې ستا د زلفو په افسون یم او ګل ګل به دې د سڼې شم افکار یم ګل به دې د سڼې شم افکار یم خیر که ستا د لاسه په کړون یم
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5
کې دې شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پښتنه وی چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو دا پښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه وی لوستي یا هم ادبیات ته په کم سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمی برخو کې مطالعه او لیکل وکړي خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي
ادبیات ولې مهم دی او ولې باید خلک ادبیات ولولي د پښتون ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتنه د دې په ځمات راکو ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو مخامخ ځان ته نشو کتلی باید په هنداره کې ورته وګورو ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو مګر مونږ ژوند کوو ژوند ته کتلی نشو د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې زما د ژوند په باره کې او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم د بدلولو لپاره کار کولای شم نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پالل دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله اسخم ادبیات د تفریح وسیله بولی، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوی څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري، او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خراب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درکوي، د نورو خوشحالي درکوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه نه څه ور نه زده کوو، یا یو تجربه ور نه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو نه، نو چې لولو یې لولو یې دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو نه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی، ځکه چې کیسې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا څو صفحې چې ورسره ویلي دي، نور نو قرار قرار خپلې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او هغه پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږه که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناوو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوی څه دی وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده، څوک یو اړخ ویني څوک یې بل اړخ ویني او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي، ځکه نو جنګ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنګ به بیرته د بشر له ژونده دباندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه دباندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه دباندې واوسي، له ادبیاتو نه لرې واوسي، له ادبیاتو نه جلا واوسي. ها، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب چوی بانه نشته، گوه که دوی لحقیقت خبردی دی یا دی حقیقت دی تجربه لستر کشف نه دوی بیبرخی دی. داسه نه ده، طول پا دقی تجربه که گردون لری، ولی هر یو پا بلا بل ظرفیت سره. نو ادبیات دی دل پارا یو فوقلاده فرصت ده که انسان وکه ولیسی خپل فردی تجربه تا شکل ورکا، آغا وپنزوی، آغا تا دی لیک شکل ورکا او آغا لنورو سر شریکا. پا دی توگه با دا چه دی حقیقت قلم راو یا دی حقیقت زمان دی حال پا زمان آوری او حقیقت بر تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود بی، او موگه با همیشه لحقیقت سر بیوالی کیو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
عبد الله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب مسافر موجنی خواند د زړه هیلی می نغمیش وی او ته ټپز یک هزار جانانه ستاسو غدرې شیری ټول گی دی چې ډیره مخ کی چاپ شوی دی. له هغه کتابونو را ورسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه دراغلی، وجه څه وایني چې دومره لوی وقفه کې ستاسو کومه شیری ټولګه خبره نشوه؟
یو لامل دا چې دلته په کاروبار مصروف سم، هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لری مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف سومه. کاروبار ډیر سرګردانی لري، یو لامل دا ده. دویم لامل دا ده چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید دار چا په ژوند کې راسي. اوس هم ما سره د ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم، دا هم باعث د دې سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمی توپ شاعری دای چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني، کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته د فریادونه کوي. بدلون دا ده چې اخر څوک چې 50 کلنۍ ته ورسیږي او تر هغې هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي، ځکه دا د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده. خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دی، تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنا لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکړل دا لکه د یو بټۍ وي، د خښتو د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربر پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوځیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چه کوي، وده پکې څه کوي، معنویت دی. نو اصلي د ژوند مقصد دا دی چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویت پکې وده وکړي، ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 100 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یم پرېږدي دي.
اوس که یو شعر در نه واورو صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې وایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګل کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپل لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم، هم خان یم، ټپی وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي، له پیمه خو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مو شاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل خپل وخت دی، یو شعر په یو وخت کې ارزم کو ډیر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنا وی لري، یعنی دا یو وخت په تا ته یو شعر په غوږ برې په زړه برې خو لګیږي، هغه وخت بس تا طبیعت هم دې ته آماده وي چې دا شعر جذب کی، او بل وخت به یو بل شعر په زړه خو لګیږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپل د مازغه، د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپل باطنی حالت پورې مربوط ته. یو شعر نن ښه لګیږي، سبا ښه نه لګیږي، دغه سې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي، یو وخت به ښه لګیږي، یو وخت به ښه نه لګیږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه دی.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه ده ذوق پورې تړلی ده، د هر سړی خپل ذوق دی. یو ښه شعر به یعنی یو غزل ده، ته ووایه په دې غزل کې تاسو ګورئ، نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي، پلو دې وخورده چې په دې هوټل تېرېږي، د کباب بوی در باندې ولګېدی، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه کړه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب به وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسې ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړې وي، څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسې ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده. خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه ده نقد کړي. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسي د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خفه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولډ کوي، هغه ضربوي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده. دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزې ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته خې لړزي ورو لګدوي، مثبت لړزي ورو لګدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې د خلاخه خبره ده،
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم. ملا ټولې بستا واورم، خدا واوره، پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر وستا سو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په خده انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. استاد ته پکې دې کیس خبره رانغله، سیاسي خبره رانغله، راغله کنه. بل تیری خبره مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چیز د کوو د زده کړې څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تیر ټولوي د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي، د سراغ له کرانغله. اوس دما نور داسې شاعري و، مخکې شاعري کړې وه دغه د ځوانانو طبیعت میں څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادقه پوهنځي دي، ښکلې مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب، تاسو ویل چې کېدی شي خپل فکر د شعر حصه کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یو وړې خبرې سره، یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو د خو په هیڅ وخت کې نه دغه اړخ اګنور کېدلی نسي، نه پام نه شو غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خود د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي. ستا په ذهن کې به ډېرې خبرې هنري زه نه وي، دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلي استنباط هنر نشي کېدای. نو دته مجبور هنری هغه کې بیا دی د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
ساس په شعر کې ولا سر رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړه وا، ما ته خپل نصیب معلوم دی کنه.
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظې نه نسو وتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تېر عمر یو حالت را یادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتي تجربه کوي. امپتي دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم ده، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي، د ماضي همغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نه څه ما خو تبه ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه یم، خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلی. نو
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بالام با جهان بدل کا، یا میړون کن کا، یا میړون کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا، جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا، داد جنگونو داد جنگونو وینو تگی خپل انسان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بی زڑکا زما زان بدل کا نہ منگا خاد شو نہ ہم دے چا باد تفریح ہوت نہ منگا خاد شو نہ ہم دے چا باد تفریح ہوت یا متندی ربا یاد افغانستان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بزڑ کا زمازان بدل کا بید ارمان جنازوں صادق سو پکے بید ارمان جنازوں صادق سو پکے دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بے زڑ کا زمازان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا
سما پنم پا سارا تو باندے شالما
کو د ازادي رډوي مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا خو وخت ولرئ.
دادا کو می پیاله وانګ دې چې نشه پکې مستي می پیالے بھانگ دے چنا شب کی مستی دادا کو می نغمے شنگ دے پیشاباب کی نتیجے دادا کو می نغمے شنگ دے پیشاباب کی نتیجے شفاظے سنت میم کا مساجے سم پامیم تم سوریے ز آہنگ تمے آوازے کلم پائے سگی شم ز پتنگ تمے پروازے سمجھن تمے چننیے سمہر تمے ممتازے سمجھن تمے چننیے سمہر تمے ممتازے دادا کو می پیالے بھنگ چنا شیر کی مستی دادا کو می نغمے شنگ دے شباب کی مستی لیوان تو بیم بزا ما به جنون دازیم هم نازمیه هم می نظم کمی سوزا هم دو دازیم تا قبلات کمی کافایه کمر جا درا دنیا زیم زلکو می پنا تشتم چه انجام تمی آغازه زلکو می پنا تشتم چه انجام تمی آغازه دادکو می پیاله بند شنه جیب کی مستی دادکو می نغمه شنی پیش آواز بکی مستی